السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګري ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما پرون دوشنبه په اکسپانا یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په دیرشمه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځوانانو د ناوړه او غیر انساني چلند د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزا په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیه ته په اوښتو افغان او سوري کډوالو زور زیاتای شوی دی. شکنجه سوي ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیې ته اوښتي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوي دي او بیرته افغانستان ته شړل شوي. نن د محرم رسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ننګرهار کې طوفانونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه و.
پېښور کې سترې محکمې پریکړه کړې هغو افغانانو ته تابعیت ورکوي چې له پاکستاني یو میرمنو سره یې ودونه کړي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. افغانستان کې شیعیان وایي پر مراسمو یې یو لړ بندیزونه لګېدلې. جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان ځوانان بیا وایي چې د ښې راتلونکي هیلې یې مړاوي دي.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
او په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پیل شوې. له هغه افغان سره غږېدل یو چې بحثونو کې موجود دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د دې سات د خبري ټولګي د سر راپورته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالب چارواکو منلې چې پرون تر ماښامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 15 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې د ننګرهار د سره رود په یو کلی کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاور لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر لسوالیو کې د ورستۍ سخت او بادونو او بارانونو لامل زمونږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وخت ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي تر څو پوري هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته زیانونه رسیدلې دي او سروې کې او د سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې او چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوي. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونه وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بې وزلۍ سره مخ لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 612 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان خځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغه 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړې دا اقدام ستایي خو دغه پریکړه د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي کڅه هم د پیښور د محکمې له وروسته پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوی چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې مېرمنې پاکستانی ده وایي خپل ټول ژوند په پاکستان کې تیر کړی، خو د پیښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستاني ده، موږ سبا خلای نه حکومت مش په زور په صفي په زور باسي د ملک نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نور هم اسانی نه پیدا کی نو دا هم ډیر شپې سره ده چې دا کمای وس کړی ده نو لا دې وخت دې هم ډیر خلګو ته پای دې رسیدنه لا دې وخت پاینده کې د نور هم درکم شې شپې سره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پیښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړې چې یو اړخ یې افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یې 20 کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره بدونه کړي هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې به دلته نه وویستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو. ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستاني وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
و موریدل چې د پیښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستاني او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه کډوال چې افغانستان ته راځي د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وینا بشري وضعیت لا ورسره ترنګلی کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزیدو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې 1146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په 2 بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپله خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایرانه راستون شوی ازادي رادیو ته وویل
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100 میلیونه ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1500 او که شپه وي 1 میلیون تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریجي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ډیپورت شروع کړو کنه ولې چې لږ ظلم شروع کړی ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم به دغه شان روان شو. تاریخ را کړی به بس هغې تاریخ ته موږ کړه بانده کړه او بس روان شو. او زموږ څلوېښت دوه څلوېښت کاله بلته پاکستان کې کیږي، نو هلته زموږ پیدایش د پاکستان دی، بس دلته یو افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي وحیدی د یکشنبې په ورځ د ایلي ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د توریستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې ترڅ کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند لخوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلي ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغې کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خپرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومو مسئلو ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي، کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او د هغه معاون جاری وینس هم معلوم کړلو چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبې په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ کانګرس ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نو شروع د پریزیډنسۍ لپاره، د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د افغان د امریکا په داخلي مسلو او کنه فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، توداد د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه یې پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنه د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې پاس کېږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې. هغوی ټول د امریکې په داخلي سیاست باندې، او دغه کانګره همیشه د داخلي په امریکایي سیاست باندې خبرې کوي، په خپلو ستونزو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغلې ده په هغوی باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې ونه کړلې. عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه صرف دې ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي، او نه په افغانستان باندې، او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې ونه کړلې. امید نشته چې بیا قوم کې کټرم په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله. او روسي پښتنه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیخه چې وسوله ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وشوله، دای تر وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیخه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول، او دا یو معجزه ګڼي او هر مقرر چې دلته و چې راتلو هغه سناتوران او کانګرسمنان دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو نن دوی باید خپل وګوري چې د هفتې په ورځو کې پیښه شوه چې دا د خدای تعالی له طرفه ټرمپ محفوظ شروع خوشحاله دي او ډېر جذبه کې هم دي چې انتخابات موږ ګټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زموږ دي آینده څلور کاله زموږ دي آینده څلور کاله د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډېره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
د امریکا د جمهوری غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استازي عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سم راځو په دې ټولګه کې د ته چې نن د جولای د میاشتې 15مه البته نن د جولای د میاشتې 14مه د محرم یا عاشورا ورځ دغه ورځ د نړۍ مسلمانان په ځنګل توګه شیعیان په ځنګلو مذهبي مراسمو سره لمانځي خو په کابل کې بیا یو شمیر شیعه مذهب شکایت کوي چې د طالبان د حکومت د خواهی پر مراسمو بندیزونه او محدودیتونه لګیدلی دي تفصیل په دې راپور کې
دا عاشورا ورځ د خو یو شمیر خلک وایي ل څو ورځو د مراسم د طالبانو له ځینو محدودیتونو سره مخ وو په کابل کې د محرم او عاشورا د مراسمو د ولسی کمیټې مشر انجینر لطیف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي تدابیرو خوښي وښوده خو وایي غوښتل چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره ښه چلند وکړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د محرم او عاشورا لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دغه وزارت په دې رابطه خپل بیان کې ویلي د عامه ساتنې پولیسو له نورو ادارو سره په همغږۍ د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او له خلکو غواړي چې امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي په افغانستان کې یو شمیر شیعهګانو سکال په محرم میاشت کې د طالبانو د رژیم پر محدودیتونو نیوکه کړې د کابل یو اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل
دا منطقه مو کې چاندین محدودیتو واسه شو از جمله یې است چې اذان مو باید بلند نه باشه د لاسپیکر نه
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي په سپیکر کې باید نه وي بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو
د عاشورا مراسم په ورستیو کلو کې په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې د شیعاګانو په سیمه کې د خونړیو بریدونو شاهد د اسلامي دولت ډلې د عاشورا خراسان څنګه د 2022 کال د عاشورا پر مهال د کابل په لویدیس کې د یو لړ 14 مسولیتو مان چې راپورونه لمخې لکتر لګه اته کسان پکې وژل شو او اته لس نور ټپیان شول ملګرو ملتونو له هغه بریدو وروسته له طالبانو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه سږ کال د عاشورا د مراسمو په درشل کې طالبانو پوری تړلو رسنیو په کابل کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د یو مشر د نیولو خبر ورکړی په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خبر پاڼه کې راغلی د کابل ښار په 15مه حوزه کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګه دغه مشر نیول شوی او یو اندازه وسله هم ورسره وه د راپورونو له مخې دغه کس او ورسره تړلې ډلې د محرم په مراسمو د بریدونو پلان درلود
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
شپږ بجې او درويش دقیقې دي تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې یعنی له شپږ نیمو وروسته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی هغه هم را سره واوري نن د جولای 14مه پرون بیا د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې یو شمیر ځوان انجونې او هلکان بیا وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړو فرصت نشته تفصیل له حدیث پردې سره
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنۍ ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو یې هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړی وي همار جبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي لبد مرغ ځوانان د ودی او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند د خوند نشي اخیستای
یو خزینه ورزشکاره چې له افغانستان وتلی په دی اړه وایي
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم له همدې عمله مې وطن پریښود او هڅه مې وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم
په کابل کې له انجینری یو تن فارغ شوی ځوان چې نه وختل نومي واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم متهم ډېر د پرمختګونو پریښودل او بی دندې شول نو متاسفانه نو امیدوار یو پاینده کې چې وکولای شو ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو
په افغانستان کې واز ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي د طالبانو د حکومت د احصائی ملي ادارې د وی سروې لمخې چې درېونه وړاندې خبره کړې و ویلي چې د افغانستان 45.5 سلنه نفوس لا تل سکلونو کم عمر لري او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډېری وګړي ځوانان دي په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی امید ونه لري نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15مه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیراتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه یې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي آیا دغه محدودیتونه د امیدی او کنه غیر د امیدی طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي چې چیرته د افغان مرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه پروفته هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا نو دا راپور بالکل پر ځای ده مو خپل یعنی ته باور وکړې د مو په داخلیوالو سیمو کې مو ډیر خلک لیدل دي نو څنګه د ماخام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته یعنی داغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک یې هاو چاریان نشي اوس موږ څه چم وکړو یعنی ډیر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه زهیران ته ځي په نورو ملکونو ته ځي نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده رښتیا هم خراب ده په دې کې هیڅ شک او شبه نشته نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي یعنی دا دروغ دی یا هڅه ده یو داسې ما خپل داسې خلک لیدل دي چې د ماخام په ډوډۍ ولاکه قدرت لري دا ول موږ داسې چلاوم په پور ده نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده په خلا شو د امرشت به وی دا هم د غریبن لپاره ډیر ساو خو ساغه نشته نو زه د خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ غږ دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نه شي کېدای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پېښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی دی. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاص مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي، خو یو شمېر شیعه مذهبي بیا وایي چې پر مراسمو یې بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړې په اوکراین کې د جګړې د ایران په اوکران کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړی ده. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلی ترامپ د دې ګوند غونډې ته په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب چی په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژو میاشت کې موږ تش په تکسن معتادین لرو چې هغه په اوسه یې مړ شوی.
دا چې نشئی مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې سخت کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوه.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشئی توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشئی توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولی دی.
ما سوري موټر چپه کړو دی او مې په موټر چپه کړی دی، ټکر مې پکې وکړی دی، هم پکې وکړی دی. اوس خان جام نه لري بمزا وجه او بمزا بمبلیو بس چیز په تور په واو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم بګوما جنور نشه نه کوما.
هو سړی کبیر شوی شپخانه ته بوز او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الک دی، هره ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول چې اوس یې مړی د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړ شوي چې د وجود مقاومت د ګرمۍ په مقابل کې کمزور او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړي خپل کورنوي ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
موږ 8 کسان معتادین لرو چې هغه پوڅه یو مړه شوی دی.
په دا درو میاشتو کې داسې دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند د لاسه ورکړی
او 980 کس معتادین له اوس پیلن لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او د غډول د سین پر غاړه د 2 معتادینو مړی موندلې دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1520 مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود چې یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کیدل.
شوه ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغه سي سخت نسناستي ورته پیدا کیږي او وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات 16 نفره وو ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي، خو په زندان کې ناارامه وي او په زندان کې نشه هم نسي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1520 مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ګوڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو، ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي، ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې گوا کې زه بې ځای خبرې کوم، ویلې سړې وبو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وبو توې کړې، متاد یو 2000 سه وېستا چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه ادعا کړي چې دوی په تیری وکال کې د متحدینو د درملنې لسکونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي او متحدینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا محل د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC په افغانستان کې د متحدینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي. خود طالبانو حکومت دی ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه لنیجدې څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو، سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په ورستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. مخ په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر کولازګر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلې مو دي چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر کولازګر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافعي سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي، هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولی د بدن مدافعی سیستم کمزوری کوي؟
نشئی مواد چون خپل زهر دي او د بلی خوانه دی او خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشئی مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشئی مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلی خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم یې کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشئی مواد هغه د اپین خاندان وي، تا سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوکورتا آیس وی، څوکورتا کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلق درنګ رنگ ناروغي سره قسم قسم ناروغي سره مخ کېدې شي او هم دارنګ نظر او خلق ته چې نشه یا معتاد نه دي د خلق ډیر د مختلفو میکروبي ناروغي سره مخ کېدل شي ځکه چې د دوی دپای سیستم کمزور دی او هم دارنګ د دوی ناروغيان زیات دوام کولای شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او هم دارنګ تا کسان د ناروغي په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي زر مړ کېدلی شي یا زر د منځه تللی شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کېدلو چانس شته او که همداسې کمزورې پاتې کېږي چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاٹ پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلان را وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نزخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې پروان کال کې د بلخ ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل سی وو. خود طالبانو حکومت د دې ولسوالۍ په جنو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړی دي. د بلخ ولایت ځای چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وه، خو سږ کال د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړول عملیات پای ته رسېدلي او د دوی نظامیانو 2223 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګرانی ولسوي او محاکمو ته سپارل سوي دي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه سوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوي له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لسو میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تېر سوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده سوې.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کوټ
مقتدې غنم د غنم او پنوې او تخم په پور راکړي. کله چې مو پنبه خرج کړل خپل پور به ورکړو. تیل دې ارزانه کړي ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده. کښت او کروندا نشته، هر شی چې حاصل ورکوي مقتدې راکړي ترڅو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې پخوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بیکاره دي او په مځکه کې چې مڅه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خوست مون از حکومت یاست که
موږ له حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې کوم چا چې درس ویلای د هغو لپاره دی مصروفیت او کار پیدا کړي او څوک چې بزګران دي هغه ته د داسې کښ زمينه برابر کړي چې ژوند په وکړي
مردم روز شونه پېښ ببره.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلوله چې په خیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشوم او 15000 به بشرشي راکوله مزاره پورې پېښور نه تاسو دا شپې 25 کال خو وتل په ترانسپورټ کې دی ما مزار زبطلو پوښ نو شپښ په مونږ چې بلوال را کتره پښ پګم شپ په مونږ زرا سواله مخه دې به خو دې پر مونږ دا شی وایو شیشه ما واخره به شی شیشه بس دا وای څنګه خو نه پیدا کړل خو دا وتر اس کال کې کی ریوا شول پوښ او مخکې مونږ تر اشته په خور کارخانه نه دی دالته مونږ راشتي په پټک سره کارخانه په خور زخه یا دوکې دښمن دا دوکې د لمن زوړی لاسا په دې کې تشویش تر اچي دا شت په کې د شګب ما تر اچو یاره کوم په ګاډي کې مګنو چې ولا سالنګ بیا بنځي یا مثال یو جګي به کار اوس ما به دا پلان کې کړې پوښ یا به شتي د تشویش سره وبس روان به یم به ووم درس ما یو وخت به زه رب دې مار پرمو کې روان به دې مارکو کې نو دا دی ونه سوره او شپه وکړو نو ما سره دې لاري سوره دې ونه سره ته دې مالک ما سره بل ګاډي څنګه ده کنه ما لاري ته ټک ورکې نه دی په ور سره کې ما چپ کړې بده شوی انسان ختمی دی لاند مواد مخازی کار شده زنه سوار پوری دی خدای بس سرور کی بس اللہ تعالی دی نامی بسلمان تی وساتی نو پیگی نام سرائی ناغی بسلمان غلطی کی گی پوی پول ماتان دا ویسی بس ملاری چلو نور ما مزدوری کوا او بس موټر ګاډه ته خلو بس سر ده خالی چوک ته ځه ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس مازیګر کې چوک ته چکر وهي بس خو خراب خو چې کا خاونده او وجما به کور کې ډېر تاسو زبو وته نو ما ته کور نور بارونه وي کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سوري موټر چپک دودري ان می پي موټر چپکړه یو ټکر ان پي خوړې هم پي وو پي شي بس خان جام نه لري بمزا وجه وبدا بمليو بس چیر بفتور بم پاوو بس د مشتانو غو تر اخره زيبو نه دي د موټر شپته ته نه بیاټه نه بار دو پوس غچا نشو عمل وکړه غو صورت به نیمګړې سو کدی اسنه وای پری ما پری خره زه خاصه مسجد مخ په سوري رنگ ته دي خو صورت نیمګړې سو خوشاله مو دي مخادر خو دې نامي مسلمان ته وساتي چې چا وکړي خو دې صبر ته وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې کبیر یو معتاد دی، د نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پریکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بسترې کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سوای زویا دادا دتم کور جارو کوم
تو خو یوار راجا چه ضروری خبر در تا کوم
سما د زویا دادا در زما
اوف زره و چادلا ټول وجود می درد کی وای نو زو مور سچ په دې تور کوټه کې بندي و خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل
مور دادا ته به بغول اسونو تا وګوره زنجیرو نو زخمی کړی دی دادا دی دی وینه زنی بایگی لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دی نوره نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم
ما غوږی کوي زه نور له دې زندانه څخه ستړی شوی یم
ښځې څه خبره ده
کبیر وایي چې ما شفاخانې ته بوځي وایي چې زما علاج به کوي زه نوره نشه نه کوم
پلاره قسم بگوما جنور نشن کوما
او سړی کبیر شوایی شپاخانی ته بوز او علاج وکه ځوان او ګلاله یې لکتې هر ورځ چورته ګورم زړه می تور کباب شي
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډاریانو خبره مې زړه ته نه لویږي داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کی او بیرته پوډرو ته مخ نه کی
لاره تو خدای دا ژوند دې زما او دې سپی څه فرق دې زما هم په زنجیرونو تړلی یم او سپی هم زما نو له نژو توبه ده
و سړی لږ ښه وایي شفاخانې ته یې بوځي چې علاج یې وشي خلک له خدایه زوی غواړي نه ورسېږي خو زموږ ګل غونډې زوی ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کنجې ته ورښویږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو
بس سمه ده زنجیرونه ځینې خلاص کړه پاک کالي ورکړه ویې لمبوه چې شفاخانې ته یې بوځم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا ورور په دغه چوکۍ کې نه راجا الکتم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد دی د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپل غوړې چې نشه پرېږدي
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیڅ چا نه یې مجبور کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلی وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خوله دی ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیروندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پیژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار مې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یې به پوړې راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوروره
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
دے گل سترگے گنگنا لا دے گل خندا دے گل غاش دے گل شندے گنگنا ناس دے گل لدا دے گل مخ دے گل سترگے گنگنا لا دے گل خندا دے گل
ساعت 9 صبح